درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د کابل په امنیتی وضعیت باندې په تازه پیښو حال درکو. همدارنګه د چې په ورستیو هدفي وژنو کې څوک لاس لري، وسلوال طالبان او حکومت د دې هدفي وژنو پړه پر یو بل اچوي. له دواړو لورو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. نور ریپورټونه به مو لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. او فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوي بڼې د لومړیو پیښو تایید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومند خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي. د ویلامې له مخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازادی راډیو ته ویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانیو په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګریزي اتشه محمد نافی سروري رسنیو ته ویلي چې نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. د دغه هوکړه لیک له مخې په دغه هندي شرکت د کاله د 4 میلیونه ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند زیره مختلفو بازارونو ته ارزه کوي. د معلوماتو له مخې چې انټرنیشنل جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون وروسته هغې ته لیوالتیا ډېره سوه. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوې پیل شوې سیالۍ کې د ټایګر لوب سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وي چې پای لوبې ته د سید حکیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالۍ بریا خپله کړي.
د لس اوریزې سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وي چې د مرکز اسدآباد او ولسوالیو لوبغاړو برخه پکې درلوده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو. دی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل شوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي، خو د مخکینۍ کورونا په څېر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تراوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا د نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان روغتیا وزیر نوری سا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شوه چې دوی په دې نوې کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللي وو چې جاپان بیا وروسته له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. اخوا د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین د تر شپېتو کلونو د لوړو عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخایل موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویلي چې دا واکسین له 40 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زاړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنونکي ول د واکسین له دې پروګرام ایستل شوي وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 3500 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیر وژل سوي دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې دا پېښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د دې پېښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویلي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده ی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي ترهګرې ډلې غواړي د پلازمېنې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد
په وړو وړو ډلو کې دوه نفري درې نفري ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستاني استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی که په نظامی اهدافو بریدونه پلانوي جلا خبر ده، خو په خبریالانو مدني فعالانو او ملکی اهدافو بریدونه نه کوي.
دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي مرد پالیسي برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه آینده په ګټه بولو. بناً دا وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي.
همدارنګه بل دې هم خبر شي چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه کمیټې خپل دویمه غونډه وکړه چې پکې د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي دي. دوستانو په دې خبرونه کې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نس پروګرامونه هم خبري. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمېنې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مقناطیسي بمونو درې چاودنې شوي. د کابل پولیس وایي په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د پلازمېنې کابل یو بل سهار هم د دریو مقناطیسي بمونو په چاودنو پیل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ وایان فردوس فرامرز وایي لومړی چاودنه د حضوري چمن تر سیرمه، دوهمه د فیض محمد کاتب پر سړک او دریمه چاودنه د دریمې ناحیې اړوند شهید څلور لار کې ترسره شوې ده. د ښاغلي فرامرز په خبره په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است.
د کابل امنیت په اړه د خلکو اندېښنې د درک وړ دي. د کابل امنیتي ټیم د خلکو مالی او ځاني امنیت خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. په ځانګړي ډول د هدفي وژنو په اړه اندېښنې احساسوو. زموږ هڅې د کابل امنیتي مساق په چوکاټ کې د نامنیو پر وړاندې روانې دي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي ترهګر او ځینې مافیایي ډلې غواړي د نامنۍ لمن پلازمېنې ته وغځوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر غړی ضیا ورسجي ازادي راډیو ته وویل ترهګرې ډلې غواړي په دې سره افغان امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي.
له شک پرته دا کار د تورستي ډلو یا د هغو خلکو دی چې د مافیایي کړیو تر شا کار کوي. د کابل امنیت خرابېدو تر شا یوه موخه دا ده تر څو د سهار د شپږ نیمو بجو جلسې له ستونزو سره مخ کړي. خو د شپږ نیمو بجو جلسې به همداسې دوام پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې ښاغلي صالح په مستقیم ډول د کابل امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخواني مرستیال او د مصالحې عالي شورا غړي یونس قانوني د دې شورا په دوهمه ناسته کې تروریزم یو نه اعلان شوې جګړه یادوي چې هره ورځ د خلکو قرباني اخلي. هغه زیاتوی حکومت په دولسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
ای جنگ روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت
دا جګړه هر ورځ قربانی اخلي. په دې 25 کلونو کې دولت او ملت نه دی توانېدلې چې له دې ناورین سره د مبارزې په برخه کې برلاسه شي. ښه ده چې په دې ناسته کې چې کوم امنیتي مسؤولین ناست دي، د افغانستان د خلکو له ادرسه ترې وغواړو تر څو د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي.
سرزمین چاره بسنجن.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې وسلوالې حملې، د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید او کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعال فرشته کوهستاني د هدفي وژنو د لړۍ تازه پیښې دي چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې نن د مقناطیسي بمونو درې چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه پولیس پکې وژل شوي او یو ملکي وګړی پکې ټپي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي. تر ډېره په دې وژنو کې تر اوسه پورې ژورنالیستان او مدني فعالان په نښه شوي. حکومت په دې بریدونو کې وسلوال طالبان پړه بولي او دا د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو وسلوال طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردی او دوی وایي چې دوی په ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې موضوع باندې چې آیا حکومت په دغه بریدونو په کنټرول کې ولې پاتې راغلی او څوک به پکې لاس ولري، زما همکار عصمت ساروان د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو د دفتر له مشر رضوان مراد سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبري سبوتاش کړي. تاسو څه وایست؟
ګورید، د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراز د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډېر روښانه وي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک پاسي خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاسي چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې نه ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړي کې هغه، لکه څنګه چې تاسو جنرال صاحب خبر په جواب کې ویل، هغه بله مسله ده، او څرنګه په خپل ځان بیرته عریضه وکړي. فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته هغه مستند او تایید شوي راپورونه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی، د افغانستان د ولس له استازو سره هم، هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوي دي چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفري درې نفري ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا، دا د پاکستاني استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ یې لرو جناب ساروان صاحب، تقریبا په 190 داسې دوه نفري درې نفري ډلې د افغانستان ټولو ښارونو بل خصوص کابل ته داخلي شوي دي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې طالبانو که چېرته انتحاري حملې چې کولې، موټر بمونه وکړي په کابل کې لارو کوڅو کې، مثلا وسلوال ډلې چې بریدونه وکړي لکه حقاني شبکې چې کول، نو هلته خو دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي ده، خو هلته خو امریکان ورته وي چې دا تاسې ولې کوئ. د دې نه د ځان بچ کول لپاره د طالبانو په جګړه کې وغه تبلیغاتو کې مکاري تر ټولو زیاته وه، او دغه مکاري برخه ده چې حملې وسي. لیکن
لیکن درست مراد صاحب، دلته یو مسله ده چې سید چې له امریکا سره د موافقې په اساس طالبانو منلې ده چې په لویو ښارونو کې باید ډلې حمله نه کوي د پخوا په شان، او دا نه کوي. که چیرته په امنیتي ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، کېدای شي چې وایي چې سید طالبان د حمله کوي، او طالبان هم غالبا انکار نه ترې کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یو خزي باندې حمله، په یو خبريال باندې حمله، په دې کې طالبانو ګټه څه ده؟
ګورې، په دې کې طالبانو ګټه دا غده چې د کابل په پانتون باندې چې چا بریت تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی، تاسو کله چې دغه اعترافات ته وګورئ ډیر وضاحت سره وایي چې ویل چې تاسو باید حمله وکړئ، تاسو باید ترورونه وکړئ، هغه اشخاص په نښه کړئ چې په تلویزیونونو، رادیوګانو، په رسنیو، په مساجدو او په لویو غونډو کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې که سبا طالب په واک کې شریکیږي نو هغه ته به دا لاره هواری چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي، ځکه هغه لا د مخه تورور شوی ده. یو دا خبره ده. جناب ساروان صاحب، دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاج کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما څوک مقابل کې دا کارونه د دې لپاره کوي، یو هغه طالبان دي، دغه داعش دی، هغه حقاني شبکه ده، هغه ډله ده، د دې لپاره کوي چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کړي، دغه د بې نظمۍ او د ګډوډۍ د ایجاد لپاره. ګورئ تاسو د آریانا تلویزیون خبریال خودکشي وکړه، او د خدای شکر چې بل ویډیو یې خپره شوله چې په خپله ځان وژنه پکې واضح معلومیږي، لیکن دلته ځینو رسنیو، ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره، هغه دغومره شور جوړ کړ چې مرموزی وژنه، لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویل چې داعش وایي چې کچیر ته زما بندیان اعدام کړي زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم، بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسو دا خبرې کوي، ولې ویرول کوي. وخلکو کله چې غواړي چې تاسو دشمن اصلیت څیره ته معلومه شي او دغه د مرموز خبره درنه لري سي، نو بیا دغه یو تریخ حقیقت به ټولونه مني چې لچا سره مخ یو، لکم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان صاحب، آیا اول دفعه چې څوک خبري الوزنی، آیا اول دفعه چې څوک مدني فعال وزنی، او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزلی.
مراد صاحب، زبیب الله مجاهد وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هیڅ ډول کار نه لري، او اته که چېرته دوی په حکومت کې شریک هم شي دوی به د بیان ازادۍ ته ژمن وي.
ګورې ساروان صاحب، ای کاش چې دا خبره چې ښاغلی مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسو ولې د افغانستان ملي اردو یاس وژل کیږي او شهیدان کیږي، هغه د چا قدر او د چا زامن نه دي، څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې. کنه بل خبره دا ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي. اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو د ایسای له مشرانو سره ګوري. په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسؤلیتونه سپارل امر الله صالح ته، د دې سړي د ناکامول لپاره دقیق ناول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي، د دې سړي د ناکامول لپاره. دوهمه خبر دا ده، تاسو د پاکستان د سفارت موضوع کړئ، کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړله، د پاکستان د وزارت خارجه نه مستقیما خط راغلی دی، هغه وی چې په کوم مسایلو کې امر الله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه دخیلوي موږ همکاري نه کوو. اوس د پاکستان د ویزو قیمت، یعنی د خپل د پاکستانی پاپړ په اندازې ټیټ کړی دی، فقط دغه هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چې لري. کله چې د طالبانو ویان وی چې موږ له رسنیو سره مشکل نه لرو، پخوا مو وژل، تلو مو وژله، یک وژل بیا موږ سره جوړ جاړی وکړه، اوس هم عین قصه ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفه کړي، خو دوی ورسې کو امریکایانو په بمباری مو کړل، دوی ولې په خبرګونو نه خوده.
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح، د رسنیو د دفتر مسول رضوان مراد چې هدایت کوله، د کابل او نورو ښارونو په ورستیو نامنیو او هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري. د په خپلو څرګندونو کې د زبیح الله مجاهد چې د وسلوالو طالبان ویاندې څرګندونو ته اشاره کوله، له ښاغلي مجاهد سره موږ مخکې تر دې چې له رضوان مراد سره وغږیږو مرکه کړې ده. له دمو هم په همدې موضوع پوښتلې دي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو تر شا چې په دوی کومې دعوې کیږي یا دوی ته کومه ګوته نیول کیږي، د هغې په اړه څه وایي؟ دا مرکه ورو ښاغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتي ادارې وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي، تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟
ملکی وژنې کېږي، کدرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان دا په نښه کېږي، دا هېڅکله هم د اسلامي مرد د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي. او نه هم دا هیواد په ګټه آینده په ګټه بولو بنا انده وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شوي وي او څوک به یې کوي هغه مرسې موږ پرېږو دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیوه او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې وایي د تاسو سره یې همکاري لرله، له طالبانو سره یې همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
توطیه جوړول دا ډېره کار ده، همېشه کېدلی شي، ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بله، دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کښې موږ هغه سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کښې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورې ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د ده د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې د هغه په وژنه کښې زموږ مجاهدین لاس نه لري. رسنیو
مجاهد صاحب، لدین مخ کی وقت په وخت تاسو په زینو رسنیو باندې په زینو بریدونو کې لاس لرل منلی و په خا وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
یو وخت که تاسو یاد وي په طلوع تلویزیون باندې یو برید وشو، یکم تر حملې لاندې و. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړې، هغو ته م خبرداری هم ورکړې او دا هم د رسنیو له لیست څخه کلي وو، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي صبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحا کښې زموږ همکاران هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تعدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پ کې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دومه دا د رسنۍ مرکز ته تماس نه شو خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کښې حل نه وي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کښې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي، تر ډېره دا مسله حل کېږي. مرګ ته یې ضرورت نه شته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا واقعیت ده.
ښاغلی مجاهد، داسې یو باور موجود دی چې ګوندې وسلوال طالبان د بیان د ازادۍ او مدني ازادیو باندې باور نه لري، او یا لږ تر لږه په دغه بڼه چې اوسې موږ په افغانستان کښې مشاهده کوو، په دغه بڼه یې نه غواړي یا یې نه مني. هغوی چې دا باور لري ګمان کوي چې طالبان غواړي په دا ډول هدفي بریدونو سره د بیان ازادي او مدني ازادۍ محدودې کړي، څو د سولې یو تړون که رامنځته کېږي، که یوه هوکړه کېږي او په هغې کې بیا دا ازادۍ محدودېږي چې خلکو ته ډېرې ناڅاپي نه وي. د دغه شک په اړه څه وایي؟
شل کاله زموږ په جګړه کښې تېر شو او د رسنیو سره موږ بېلابېلو وختونو کښې مشکلات بلې درلودل، چې د هغو کله کله نشرات یو ډوریز وو زموږ په وړاندې باندې خطرناک وو، ولې په هغه سختو حالاتو کښې موږ د رسنیو سره ښه تعامل درلود او د دوی د بیان هغه ازادۍ بولې او که هر څه و موږ تحمل کړي وو، ولې اوس د داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو، د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کښې راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کښې حرمت له حد نه ووځي، نور د بیان ازادۍ یوه ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق شي او غاړې بندې شي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي، داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور نه شي کېدی چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکړه دوی ووژل شي، له منځه یې وړل شي.
حکومتي چارواکي او ځینې شنونکي دا باور هم لري چې تاسو غواړئ په دا ډول بریدونو پر حکومتي ادارو فشار راوړئ، مدني فعالان رسنۍ په وړاندې وپاروي، او یا لږ تر لږه د حکومتي ادارو هغه ژمنې وننګوي چې د ژورنالیستانو او مدني ازادیو د خوندیتوب په اړه کوي.
دا خبره هم سمه نه ده. حکومت یا د کابل اداره چې هغه زموږ تر فشار لاندې اوس هم ده، نظامي برخه کښې موږ کافي فشار په دوی راوستی ده، هغه کفایت کوي او موږ څوک ورته پاروو نه، موږ خپله ورته کفایت کوو. بله موضوع دا ده چې د کابل اداره برعکس دغه موضوع استفاده ځینې کوي چې یو نوی د خلکو توجه ځان ته راواړي. موږ دقیق معلومات لرو چې په څلوېښتم ریاست د استخباراتو کښې خاص ځانګړی یو ځواک جوړ شوی دی همداسې کارونو دپاره چې ملکي خلک په نښه کې تهمت بیا په مجاهدینو پورې کې او رسنۍ وولي تهمت په مجاهدینو پورې کې مدني فعالان لسانی لري کې
د افغان حکومت امنیتی ادارې وایي تاسو په دې خاطر چې له امریکایانو سره په هوکړه کې البته د دوهې په هوکړه کې مو ژمنه کړې ده چې پر لویو خارونو به ستر بریدونه نه کوي د جګړې تکتیک مو بدل کړي سو هم فشار وساتي او هم هغه ژمنه عملي کړي او د نوي تکتیک لمخې مو دا ډول هدفي بریدونو ته په خارونو کې مخه کړې ده
یو شی باید ډېر واضح کړو زموږ هدف کغه تکتیکي برید وي که هدفي برید وي هغه به په نظامي کس په نظامي شخص باندې وي چې هغه د موږ په وړاندې وسله لري زموږ سره په جګړه کې ولاړ ده هغوی هغه ضرر ته به موږ ګورو چې دوی ضرر موږ زیان موږ ته څومره اړولی شي هغومره به دا نظامي شخص طبیعي رسي موږ تر نښې لاندې نیولی هم به په ښار کې هم په هېواد په هره برخه کې د هغو خط جلا ده یو هغه څوک چې وسله په لاس نه لري مدني فعال د پوهنتون استاد یو عالم د دین یو رسنۍ خبریال یو بل څوک سره سیاسي فعال ده وسله په لاس کې نه لري هغو سره برخود په وسلې سره دا نه معقوله ده نه موږ دې ته اجازه ورکوو او نه دې ته اړتیا لیدل کېږي دا ټول خلک ما مخکې مو ویلي چې د دې وړ دي چې موږ تماس سره ونیسو ذهنیت بدلولی شو نو ولې
ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې ویلي دوی په هغه وروستیو هدفي بریدونو کې لاس نه لري چې پکې خبریالان او مدني فعالان په نښه کړي د افغان حکومت امنیتی ادارې وایي وسلوال طالبان یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې لاس لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمېنې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وکړي او خو وسلوال طالبان وایي دوی په هدفي وژنو کې لاس نه لري په دې اړه مو دوه پرله پسې مرکې واوري دي زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه نور بحثونه لرو خو اوس راځو د سولې هڅو ته په افغانستان کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټه نن خپل دویمه غونډه وکړه په دې غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله سربیره بخانی ولسمشر حامد کرزی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح او نورو چارواکو ګډون کړی او څرګندونې پکې کړې رحمت الله افغان تفصیل لري
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وای د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی باید د شورا ته د خبرو جزئیات ورکړي او د شورا بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري عبدالله د شنبه په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری پلاوی په دوهمه ناسته کې وویل چې بین الافغاني مذاکرات باید په خپل وخت پیل شي
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي
په ملي مصالحې عالي شورا کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په ګډون یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون غړیتوب لري د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح وویل چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې لوی ستونزه د خبرو له لارې حل کیږي
افغانستان په معاصر تاریخ کې له احمد شاه بابا رانیولې تر اوسه لومړی ځل دی چې ستونزې ته سیاسي حل لاره لټول کیږي نورې ټولې ستونزې په نورو لارو هواري شوې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزي په دې ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو بهیر به خامخا له ستونزو او ننګونو سره مخ کیږي خو د ده په وینا چې پلاوی به د افغانستان له جمهوریت او خلکو دفاع کوي د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو له درې میاشتو خبرو وروسته د خبرو د راتلونکي پړاو په اړه خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې او پریکړه یې وکړه چې خپلو مشرانو سره به پرې سلا مشورې کوي ګډ پلاوی دا هم وویل چې د جنوري په 15 به یو ځل بیا خبرې پیلوي څومره جوړان د ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې په طالبانو غږ وکړ چې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه په مخبرو کې ورسره د سولې خبرو ته کینی، خو طالبان وایي چې د افغانستان فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته واستوي.
دوستان زموږه آزادۍ راډیو نه اوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر یاورو.
د کابل امنیتي چارواکو په دې شار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کابل د امنیت قماندانۍ په ویلامی کې چې نن خبره سوې راغلي، دا کسان د پلازمینې له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. پر دوی د وژنو، غلاو، د غیر قانوني وسلو د انتقال، اخلاقي جرمونو، د جعلي پیسو ترویج، د عامه نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوې پیل شوې سیالۍ کې د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا لس ورځې سیالۍ 15 ورځې د مخه پیل شوې چې د مرکز اسداباد ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړی پیښو تایید کړی دی. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین دی تر شپېتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراشکو نن دا خبره وکړه. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو 316 ساعتي سرتیر وژل شوی دی.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له فریبا ظاهر نه باوریدل. ورسره پاتې کیږو د څو سپورتي خبرونو نه مهم خبرې.
د هرات د فوټسال سیالیو په پایلوب کې اتحاد لوبډلې د کابل صداقت لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د کابل فوټسال د غوړه لیگ اتلولې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي رادیو ته نن وویل چې په یادو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو او یو لس ورځې دوام وکړ. ښاغلی مشروف وایي چې د نن ورځې په فاینل لوبه کې اتحاد لوبډلې 15-3 په وړاندې صداقت لوبډلې ته ماتې ورکړې او اتلولې وګټله. ویل کېږي چې د هرات اتحاد لوبډلې د ولی په ګټلو سره په آسیایي سیالیو کې د ګډون جواز هم ترلاسه کړ. ټاکل شوی چې د فوټسال آسیایي سیالۍ راتلونکي میلادي کال کې ترسره شي. په هرات کې د جوجیتسو لومړی پړاو لوبي نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیا الحق ضیا ازادي رادیو ته وویل په دغو سیالیو کې 43 کسانو ګډون کړی وو. ښاغلی ضیا وایي د هرات ټاکنیزې سیالۍ د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د هرات د غوره لوبغاړو د ټاکلو بل پړاو په هوت میاشت کې ترسره شي او دغه 28 لوبغاړي به د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره سیالي وکړي. او د استرالیا او هندستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د استرالیا په کوربتو په دوهم ټیسټ لوبه کې استرالیا په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 159 منډې جوړې کړې. د استرالیا لپاره ماروس تر ټولو زیاتې یعنی 48 منډې وکړې. د هند له لوري په توپچونه کې جسپریت بومرا 4، آشوین 3، محمد سراج 2 او رویندرا جدیجا یو وکټ ترلاسه کړ. د یادولو ده چې له دې وړاندې لومړي ټیسټ لوبه کوربه استرالیا لوبډلې په ډېر لوړ توپیر ګټلې.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي. ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله یې ډیرې مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه ده چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی؟ خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب، تاسې هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته، مننه، تشکر ډېره، مننه.
علیکم سلام. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
مونږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی، او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دی 60% نفوس افغانستان ځوان دی. دلته مونږ تاسو وګورو، په دا څلوېښت کاله جنګونه، بیا دا شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغوی وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته مونږ تاسو وګورو، په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یوې سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام هم دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کړي. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو مونږ تاسو چې ګورو وینو، تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي، د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي، د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه مونږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هېوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي، چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي؟ او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه مونږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت مونږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارتخانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. مونږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم په راتلونکو کې. د ملل متحد سره هم په دغه برخه کې ناستې کړې، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره مونږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات مونږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول مونږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غهی ځوانانو ته ور کړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې مونږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې مونږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي، مونږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کېږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزوره شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري لري محدود دي خپل اولي فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټي
ګوره یو خدغه چې د ځوانانو چارو مهنیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مهنیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي ما مخکې تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مهنیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیزي په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې موږ ناستې ورسره کړې دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې خو په دغه برخه کې موږ تاسو کا ګورم د نړیوال ټولنې شت ضرورت ته په دغه برخه کې ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 تر 16 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې نو د نړیوال ټولنې موږ ته ضرورت په دغه مورید باندې ان شاء الله براتمن کې چې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون چې کوم مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
راخلا شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هر اقلن یو وختنه دا ولري چې لګتر لګ داسې او کارول لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاوی هم یا لوی اجمنه او سې چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو خو هر اقلن د دې په خاطر باندې چې لګتر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاس راوړنې سوي
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړې کمیټې ور سره لرو د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې او بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په ستاسو باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي ما درته وایم چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلې دي او پراتلون کې دا کافی نه دی پراتلون کې کوم زمونږ ناس به دوامدار وي د پرایویټ سکتور سره د مختلفو دولتي اداراتو سره او په دا باندې به موږ جامع کار کوو کار پکو په دا باندې روانم دي موږ غوړه پالیسی د ځوانانو لرو ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی موږ کوشش ته غوړو چې هغه تصویب شي په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي ډیر زیات ځوانانو ته بګاری زمينه برابر شي او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او کا خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي ترمه گزاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي
ځدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي د دې موینات سره لا سره وړنې څه دي د ځوانانو لپاره
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستاسو باندې جوړ کړي سیمینارونه مرته جوړ کړي د ماګه هی برنامه مرته جوړ کړي دي د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي د سپورتس په برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سورله سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هی برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې ماګه هی په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې ماګه هی ځوانانو ته ورکړي شي د نورو مؤسساتو سره د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کارو خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضی برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مهنیت سره زیات کومکو کې او زیات مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې ولایتو په سطح باندې کلی بندو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو په دغه برخه کې موږ مختلفه ترخه لرو چې ګټورې ترخه دي د ځوانانو لپاره او خو د نړیوالو ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تامین وکړي حکومت
زدران صاحب غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره تخمن کړی استه کدا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دې هیواد د جوړیدو لپاره اړینه ده فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي
نو په دغه برخه کې هم موږ د ځوان ټولنې چې په کومه هیواد کې ستون ولري ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی ځوان ټولنې د هیواد د ملي تیر دی نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې او ځوانانو د لپاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دی باید ورته پیدا شي خو نه امني او اقتصادي فکر دلته زیات دی په دغه برخه کې جلال اتماب جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدی دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته څه وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته یې کړې ده. نو په دغه برخه کې به انشاءالله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دې دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به د افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډېره مننه کوم، تشکر ډېرم.
د ځوانانو خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی اونۍ وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څانګي خبرونه اوریدو ته رابولم. دا اونۍ په انلاین کاروبار غږیږو او وابه وری چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیل لارې دي، په ویبسایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي.
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څانګې د خبرونه او زلیم هادي وړاندې کوو.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابره. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي، یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویبسایټونه جوړولای سي، چینلونه جوړولای سي، آنلاین صرافي کولای سي او آنلاین خدمات وړاندې کولای سي. سمونږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و غره تویل چې د انټرنیټ کې کار کوي، د شي چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنې وکي، نو د شي کولای شي چې ته یو آیت ترلاسه کړي. نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار تم دوام ورک. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې سلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کا، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي د سپاوسد ډول.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نو ما وړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس وی وايي. ځوانان کولای شي په برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي، او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پانزي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې پر راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو پشان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګو وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینا ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېرې په افغانستان کې نشته. په کار ده چې بانکونه دا سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ تاسو ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار له رحمت دیوان سره چې خپل آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو، په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه، بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل، بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي، هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي، او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال
کله چې د پیپوش او بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي.
یو سړی کار پیل کې هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو کو هغه لک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار پې وکولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چې ښکاري، ډسکرپشن یې مهم دی، د هغې ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو د هغې یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغې وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتومات هلته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو د هغې تر مخکې د هغې مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته دی، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ په هغې کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، د هغې لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو وي یا د بلاګ خو وي، هغومره کولای شئ تاسو ډېر خلک خپل کړئ. نو په هغې طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنٹ میتھڈز دي چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈز چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کوي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي، کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈز وي. ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جانور شم لی ونے شانی کمار شم بخونو کے پری جہان
تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و پاک کی نم هم هوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لی ونی شم با لطن لطن شم ستڑی خوخیر دا غیل راغلم نپویگم نپویگم خوز زم تل روان یم پا مخا مقام تا ور روانیم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم.